احمد شي بریم داسا دی رډو د څلور بجو خبرونه د میر احمد صافی په ټکنیکی لار شوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په وړاندې واوري چې د جرمونو نړیواله محکمې ته په لکونو افغانانو عریضې سپارلې دي. په افغانستان کې مو د برېښنایي تذکرو د بایومیټریک د لړۍ له پیلېدو خبرو خو دا بهیر له پیل سره سم ستونزمن شوی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو ویش په اړه باید نور بحثونه وسي. په پنجشیر ولایت کې د برف کوچ په نتیجه کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي او ټاکل سوی د پاکستان سعودي عربستان ته یو شمېر ځواکونه ولیږي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه باید نور بحثونه وسي. نن له اجرایی ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي دغه ریاست په دې باور دی چې د تذکرو د ویش مسأله له لویو ملي قضیو څخه ده، نو باید په ملي اجماع او هر اړخیز توافق سره دا کار وسي. اعلامیه وایي دا موضوع باید د ټول افغانستان پر کچه تر بحث لاندې او حل سي. اعلامیه زیاتوي چې د توافق سره به د نورو اختلافاتو مخه ونیول سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزي اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومیټریک لړۍ پیل سوې ده. د دې ادارې ویاند روح الله احمدزی د نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړۍ میرمنې بیبي ګل او دویم مرستیال سرور دانش د برېښنایي تذکرو اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ورته جوړ شول. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ټاکل سوې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ هم پیل سي. د اجرایی ریاست اعلامیه زیاتوي چې اجرایی رئیس به له ولسمشر سره د شنبې په ورځ د تذکرو د ویش پر سر د بحثونو کولو په خاطر خبرې وکړي. په پنجشیر ولایت کې د برف کوچ په نتیجه کې یو کس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. پیښه د پنجشیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې سوې ده. د پنجشیر ولایت له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حمیدالله بخشي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټپیان روغتون ته انتقال سوي دي. د دې ترڅنګ په سش کال جمی کې د پروان ولایت په غوربند او سالنګ ولسوالیو کې هم د برف کوچونو له کبله زیانونه اوښتي. تیر کال هم په پنجشیر ولایت کې د برف کوچونو له کبله شاوخوا دیرش کسان وژل سوي وو. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه پیل سوې ده. بیټنګ زیمبابوي کوي، افغانستان باولینګ کوي. دا یو ورځنۍ لوبه د افغانستان لپاره د دې په خاطر اهمیت لري که یې وګټي د روانو یو ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي. د دې لوبې په اړه نور معلومات شیبه په شیبه په همدې خپرونه کې درسره شریکوو. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. ټاکل سوی د پاکستان سعودي عربستان ته یو شمېر ځواکونه ولیږي. د پاکستان پوځ پرون دا اعلامیه ورکړه. د پوځ د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلی چې د دوه اړخیزې امنیتي همکارۍ له مخې سعودي عربستان ته دا ځواکونه به د روزنې او سلاکارۍ د ماموریت برخه وي. اعلامیه وایي ځواکونه به له سعودي عربستانه د باندې نه ګمارل کېږي. دا اعلان وروسته له هغه دی چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه د سعودي عربستان له سفیر نواف سید المالکي سره په راولپنډۍ ښار کې وکتل. سعودي عربستان په 2015 کال کې د یمن د جګړې له پیل راهیسې له پاکستانه د ځواکونو غوښتنه کوله. هماغه کال د پاکستان پارلمان پریکړه کړې وه چې پاکستان باید په دې مسأله کې بې پرې پاتې سي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په 2015 کال کې په یمن کې مداخله پیل کړه. سعودي عربستان د یمن د حکومت ملاتړ کوي، خو ایران بیا په یمن کې د حوثي یاغیانو ملاتړی دی. د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې پریکړې یو منتقد د پیونګچانګ له ژمني اولمپیک څخه ایستل سوی چې ویل یې باید په دغو سیالیو کې روسي لوبغاړو ته د لوبېدو اجازه نه وای ورکړل سوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې برطانوي غړي ادم پینګلی ته پرون دا امر وروسته له هغه وسو چې د خپل هوټل مخې ته د ده له یوه پولیس سره لانجه راغله. پینګلی وروسته ومنله چې د هوټل د امنیتي تلاشۍ پر مهال ناسم الفاظ یې وکارول، خو له پولیسو سره یې لاس نه دی اچولی. د اولمپیک کمیټې یو ویان ویلي چې پینګلی ځکه د نړیوالې اولمپیک کمیټې له غړیتوبه وایستل سو چې دا پیښه د لوبو پر مهال سوې او پینګلی خپل چلند منلی دی. او د روسیې مرکزی بانک وایي یو هکر تیر کال د روسیې له د سویفت نړیوال سیستم څخه 6 میلیونه ډالر غلا کړي وو. د تاس خبری اژانس د راپور لمخه مرکزی بانک ویلی چې د سویفت سیستم کارونکي پر کاری کمپیوټر په حمله کې هکران توانیدلی چې شاوخوا څلور د 340 میلیونه روبل چې 5 میلیونه ډالر کې غلا کړی. د سویفت سیستم وایاندی په دې اړه له خبرو ډډه کړې ده. د دې سیستم لاره هر ورځ تریلیونونه ډالر له یو ځای بل ته لیږل کیږي. په تیر دسمبر میاشت کې هکرانو هڅه کړې وه چې د روسیې له دولتي ګلوبکس بانک څخه د سویفت سیستم لاره 55 میلیونه روبل غلا کړی. د ډیجیټل غلو په 2014 کال کې د بنگلاديش له یو بانک 180 میلیونه ډالر غلا کړی وو. د خبرونو پای.
اساسي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو نږدې 12 لکه عریضې د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپارل شوې دي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. افغان ولسمشر د برېښنایي تذکرو بایومیټریک پیل کړ.
کابل په ولایت کې مونږ دغه تذکرې وویشتو. دلته 6 میلیونه نفوس ورکوونکي به کابل انشفافي شي.
د دې تذکرو په برخه کې سرلوس له ستونزې هم پیدا شوې دي. دا به هم واوري چې شای پر پاکستان بندیزونه ولګول شي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې واوري چې له کندهار بهر ته روان مریض کال د 153 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي.
وچه میوه 9900 تللې ده او تازه میوه
4900 د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی وای ل 1 میلیون زیات افغانانو د افغانستان په کړکیچ کې د شکیلو ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارلې دي. د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه د آی سی سی د سرچینو په حواله وایي چې دا شکایتونه د افراطي وسلوالو ډلو او د افغان حکومت د پلوي او نړیوالو ځواکونو پر ضد شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکلور.
په افغانستان کې د بشري حقوقو یو مدافع ټولنه وایي وروسته لدې چې د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی درې میاشتې مخکې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنګي جنایتونو په اړه د اسنادو او شواهدو راټولول پیل کړل، تر اوسه له 1 میلیون زیاتو افغانانو چې وایي د جنګي جنایتونو قربانیان دي خپل شکایتونه د محکمې ته سپارلي دي. د بشري حقوقو او د تشدد له منځه وړو د مؤسسې مشر عبدالودود پدرام ازادي راډیو ته وویل چې په دې مواردو کې نه یوازې د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر د افراطي ډلو، بلکې د دولتي ځواکونو په حکومت کې د شاملو وسلوالو، د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د قواوو او همدارس د کورنیو او نړیوالو استخباراتي ادارو پر ضد شکایتونه هم شامل دي. آی سی سی په افغانستان کې د جنگي جرایمو د قربانیانو شکایتونه د 2010 کال د نومبر میاشتې له 6 نیټې د روان کال د جنوري تر پایه، یعنی څه باندې په 2 میاشتو کې راغونډ کړل. ښاغلی پدرام په افغانستان کې د خلکو د پوهاوي ټیټې کچې ته په پام سره دا موده لنډه بولي، خو وایي چې له دې سره سره خورا زیات موارد ثبت شوي دي.
فرصت دفار محدود بود، بلې با وجود یعنی فرصت محدود بیشتر از 1 میلیون
ډیر کم و، خو په همدې لنډه موده کې چې محکمې څه باندې 1 میلیون قضیې ثبت کړي ښایي چې په افغانستان کې د بشریت ضد او جنګي جنایتونو کچه څومره لوړه ده، او همداراز ښایي چې د افغانستان عدلي او قضایي ادارې له بده مرغه دا توان نه لري چې د جنایاتو دا قضیې وڅېړي، او ځکه خلک اړوتي دي چې خپلې قضیې په دې محکمه کې ثبت کړي. د ښاغلي پدرام په وینا دا شکایتونه په افغانستان او اروپا کې د ډیرا سازمانونو لخوا راټول او آی سی سی ته سپارل شوي. نوموړی وایي ښایي د هغو قربانیانو شمیر چې عدالت غواړي 2 میلیونو ته ورسیږي، ځکه امکان لري له یوې خوا په هره شکایت پاڼه کې د 2 کسانو نومونه وي او له بلې خوا هر سازمان ښایي د زرګونه قربانیانو استازیتوب وکړي. ښاغلی پدرام هیله من دی چې افغان حکومت به د دې قضیو د څېړنې په برخه کې له آی سی سی سره همکاري وکړي. اوس مهال دا قضیه په آی سی سی کې له ثبتېدو وروسته ابتدایه محکمې ته استول شوي. هیله من یو چې دا محکمه به له افغان حکومت سره په همغږۍ کې ډېر ژر پریکړه وکړي او د افغانستان دولت به دې محکمې ته امکان برابر کړي چې عملا راشي او د هغو قضیو څېړل پیل کړي چې د دې محکمې د صلاحیتونو په چوکاټ کې د څېړنې وړ دي. افغانستان د 2003 کال په می میاشت کې د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ. دا محکمه چې د روم د موافقې له مخې جوړه شوې په هغو هیوادونو کې چې نه غواړي یا نشي کولای د بشریت ضد او جنګي جنایتونه وڅېړي او عاملان یې محاکمه کړي د عدالت د ټینګښت لپاره اقدام کوي.
له احمد تکل په مننې په راپور کې مو واورېدل چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی وایي نږدې 12,000 افغانانو د افغانستان په کړکیچ کې د شکیلو ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه ورسپارلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د هر هغه اقدام حمایت کوي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې یوه پاکستاني چارواکي ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د یوې داسې طرحې وړاندیز کړی چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې شاملی شي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اف ای ټی اف سازمان په نوملړ کې د پاکستان د شاملولو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د هڅو په غبرګون کې وایي افغان حکومت د هر هغه اقدام چې په سیمه کې د تروریستي ډلو د ملاتړ مخه نیسي ترې حمایت کوي. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم نه ملاتړ بدې پایلې لري.
جمهور اسلامي افغانستان کله هم په صراحت
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت له دې وړاندې هم اعلان کړو چې له تروریزم نه ملاتړ او په خو بدو د تروریستانو ویشل خپل پیغام لري او د افغانستان دولت له هر هغه اقدام نه هرکلی کوي چې له مخې په سیمه کې د تروریستي ډلو نه ملاتړ قطع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو پاکستانی چارواکي ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د یوې داسې طرحې وړاندیز کړی چې له مخې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې شاملېږي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې همکاري نه ده کړې. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې د اف ای ټی اف بین الحکومتي سازمان کې چې د پیسو وینځلو د مبارزې په برخه کې کار کوي په نوملړ کې د پاکستان شاملېدل به دغه هیواد په اقتصادي لحاظ ډېر متضرر کړي. پاکستانی چارواکو او غربي ډیپلوماټانو ویلي چې په دغه لیست کې د پاکستان احتمالي شاملېدل به بهرنیو شرکتونو او پانګوالو ته وضعیت سخت کړي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې ځنډولې وې. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا د اقدام په سیمه کې د تروریزم د نابودولو لپاره اغېزمن بولي وایي چې د امریکا لخوا په پاکستان فشارونه دغه هیواد په سیاسي، نظامي او اقتصادي لحاظ کمزوري کولای شي. له دې ډلې نثار هاریس وایي کوم فشارونه چې امریکا په پاکستان راوړي دا یو نیک اقدام دی او کولای شي په سیمه او نړۍ کې تروریزم نابود کړي. لغه وروسته چې پاکستان په تجارتي برخه کې په افغانستان بندیزونه زیات کړل خو افغانستان وتونه چې بدیل لارې پیدا کړي نو پاکستان ته پکار ده چې افغانستان سره خپل اړیکې ښه کړي سو په سیمه کې نسبی آرامي راشي. خغله هرس وایي کوم اقتصادي بندیزونه چې پاکستان په افغانستان لګولي ډېر تاوان پاکستان ته دی نه افغانستان ته. بلخوا د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد اکبر وایي په پاکستان د امریکا وروستي فشارونه د دغه هیواد په اقتصاد، سوداګرۍ او پانګونې نیخ په نیغه منفي اغیز پرې باسي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی اداره وی د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د حکومت د یو شمیر جګپوریو چارواکو د برېښنایي تذکرو بایومټریک لړۍ پیل شوې ده خو اجرایه ریاست اعتراض کړی. له کابل واصل وصال تفصیل راکړي.
کاس هم اجرایه ریاست د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د ټولو خواوو په قناعت ټینګار کوي خو ولسمشر محمد اشرف غنی، لومړی میرمن بیبی ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ته برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اسناد او فورمې بشپړې او د تذکرو نمبرونه هم ترلاسه کړل. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبتولو مرکزی ادارې ویان روح الله احمد سي د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنایي تذکرو لپاره د نوم لیکنې او بایومټریک بهیر تیر ورځ په ارګ ماڼۍ کې پیل شوی دی.
هرون منګر د جلالت محبوب ولسمشر همدارز د لومړی میرمن او د جمهوریت ریاست د دویم مرستیال د تذکرې د اخیستل لپاره د دوی د بایومټریک مرحله خلاص شوه او هغه فورمې چې د تذکرې د اخیستل لپاره دوی ته ورکړل شوې هغه ډکې شولې او دوی ټول معلومات سیستم ته درج شول. نو ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي کې دغه ملي پروسه د جلالت ما ولسمشر له خوانه پیلېږي او دای په خپل تذکره واخلي.
ښاغلی احمد سیوی اوس مهال د کابینه د وزیرانو د ملي شورا د دوړو جرګو او سولې علي شورا د یو شمېر غړو د اسنادو ثبتولو او بایومټریک بهیر دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی د دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. اجرایه ریاست په خبر پانه کې راغلی چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د شنبه پورس په اړه له ولسمشر سره خبرې وکړي. په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شورا ګډې کمیټې د وګړو د ثبت او احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه. ټاکل شوی و چې د برېښنایي تذکرو ویش د جدي په 11مه رسمن پیل شوی وای، خو له دې وړاندې د افغانستان د وګړو د ثبت او احوال مرکزي ادارې ویلو چې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسمشر د بوختیا او لامل ځنډیدل ده. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې کوم قانوني او حقوقي خنډ نه لیدل کېږي او څومره چې ژر ممکن وي باید د غلړې پیل شي. له دې ډلې د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي
د په دې عقیده د قانون چوکاټ کې دا کار باید مخته لاړ. کاملا هغه پیسو دی قانون ګرځېدلی دی، دغه د کوم تعدیلات چې راغلی او هغه اوس باید تطبیق کړي. هر ورځ چې دا ځنډېږي موږ خورا ضرر موږ ته رسېږي، حتی که موږ وتوانېږو تر ټولټاکنو پورې د کابل په ولایت کې موږ دغه تذکري وویشتو، دلته شپږ میلیونه اووه میلیونه نفوس بند کوي، دغه ادپل دغه رای ورکوونکي به کابل شفافي شي.
خغل رنجبر وایي د برېښنایي تذکرو په ویش سره په هیواد کې ډېرې ستونزې هواریږي، نو په کار ده چې د دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړ نه شي. د ده په خبره حکومت ته په کار ده چې په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي او دغه ملي بهیر د ژر تر ژره پیل او د خلکو انتظار د نور پای ته ورسوي.
د کرکټ حال به درکړو. د په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په یو ورځنۍ لوبه کې تر دې دمه د زیمبابوې پنځه لوبغاړي اوټ شوي دي، څلور اویا منډې جوړې کړې دي، اتلس اشاریه درې اوور شوي دي. د افغانستان په بالرانو کې مجیب صدرن دوه لوبغاړي سوځولي دي، اشرف یو، نبی یو او راشد یو وکټ اخیستی دی. وړاندې به بیا هم د کرکټ په اړه معلومات د سره شریک کړو، خو اوس په کندهار ته مخه کړو. په روان کال کې له کندهاره د شاوخوا یو سلو درې پنځوس میلیونه ډالرو په ارزښت وچه تازه میوه او طبیعي نباتات به هر ته صادر شوي دي. بلخوا د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسېږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی نصر الله زهیر ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې له کندهاره څلور اویا زره اووه سوه ټنه طبیعي نباتات، حبوبات، وچ او تازه میوه بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، هندوستان، عربي متحده اماراتو او جرمني ته صادره سوې. د ښاغلي زهیر په وینا د دغه ټولو میوه او بوټو مجموعي ارزښت یو سلو درې پنځوس میلیونه ډالره کېږي. د نوموړي په وینا د صادره سوو تازه میوو ډېره برخه انار او انګور جوړوي او په وچه میوه کې انځر، بادام او کشمش شامل دي.
وچه میوه نوي زره نه سوه نه ټانه تللې ده او تازه میوه څلور دې زره شپږ سوه اته اتیا ټانه تللې ده. طبي نباتات څلور زره نه سوه اته اتیا دي. حبوبات درې زره اووه سوه شپږ شپېته ټانه تللې دي چې په مجموع کې یې دا ټول یو سلو دو پنځوس میلیونه نه لکه نه دېرش زره څلور سوه اووه شپېته ډالرو په ارزښت باندې دغه صادرات سږ کال مخ ته وچي او تازه میوې څه سوي دي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر وایي سږ کال د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستل کېدو سره په لومړي ځل له کندهاره د پاکستان پر ځای هندوستان ته د وچې او تازه میوې صادرات زیات شول. په عین وخت کې د وچې او تازه میوې سوداګر وایي چې پاکستان هر کال د تازه میوو د انتقال پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه تړي چې له امله یې دغه میوې پر خپل وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسېږي. د وچې او تازه میوې یو سوداګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان په روان کال کې د افغانستان پر لندې میوې ګمرکي محصول زیات کړ چې له امله افغان سوداګر او باغلرونکي له مالی تاوان سره مخامخ شول.
صادرات په بخش کوم مشکلات دغه چې موږ یو د لارې مشکل لرو چې هغه منځنۍ اسیا کې افغانستان د اوبو لار لري، موږ د پاکستان پر لار باندې افغانستان ته مال صادروو، کوم کسټمر چې دی مشتري هغه زموږ څخه مقصد په لس ورځې کې معنا مال وغواړي، لسم تاریخ ته موږ شلم تاریخ ته نسو رسولی. دا عمده مشکل دی چې یا دلته لار بندې د کا باډر بند کړي دي هندوستان سره، یا زموږ باډر بند کړي د افغانستان چمن باډر باندې.
د کندهار سوداګر او باغلرون کې وایي په کور دننه د سړو خونو نشتون هم د دې لامل سوی چې له تازه میوو څخه دوی ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
له کندهار روان مریض کال د څه باندې 153 میلیونه ډالرو په ارزښت د وچې میوې، تازه میوې او طبیعي نباتاتو صادرات شوي دي. سوداګر انتقاد لري چې د میوو د صادراتو پر مهال پاکستان لارې بندوي. بل لور ته د افغانستان د پنبې صادرونکو شکایت کوي چې پاکستاني پوځیانو هغه هیواد ته د دوی صادرات بند کړي دي. په دې اړه له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د پنبې صادرونکو وایي چې پاکستان د تیر په سیر یو ځل بیا افغان صادرونکو ته ستونزې پیښ کړي او هغه هیواد ته د افغانستان د پنبې صادرات بند کړي دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې شاوخوا یو میاشت کېږي پاکستانی پوځیانو د سپین بولدکو تورخم په بندرونو کې د افغان صادرونکو په پومبې بار لزګونه لارې ساري کړي او اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته تیر شي. د افغانستان د متشبسینو د ټولنې رئیس رحمدین حاجی آغا د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د افغانستان پومبه نه یوازې دا چې پاکستانی سوداګرو پلورله، بلکې له همدې لارې چین، هندوستان او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو ته هم رسیدله، خو پاکستان پرته له دې چې افغان حکومت خبر کړي خپل هیواد ته د افغانستان د پومبې صادرات بند کړي دي. حاجی آغا وویل د پاکستانی لورې د دغه اقدام له امله له تېرې یوې میاشتې راهیسې افغان صادرونکو ته درانه مالي زیانونه رسېدلي دي.
دغه د پاکستان دوی دروازې خلاص اوس د پنبې د صادراتو مخنیوی سوي دي چې په دې کې ادي اکل زه درته وایم تر 1500 تنه کارګر بیکاره دی، تقریبا 1400 فابریکی ولاړ دي او کروانګر السلط مخوړلې دي. نو دغه مشکل موجود دی.
د افغانستان د متشبسینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د پومبې د پروسس شاوخوا 40 فابریکې شته چې همدا اوس په کې شاوخوا 40,000 ټنه پومبه ذخیره شوې ده. پومبه تر ډیره ځایه په بلخ، هلمند، کندهار، فراه او ځینو نورو ولایتونو کې تولیدیږي چې دانه یې په هیواد کې دننه مصرفیږي او خالص مالو چې له پروسس وروسته پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د پومبې صادرونکي وایي شاوخوا 40 کاله مخکې د افغانستان پومبه د هیواد په فابریکو لکه ګلبهار، افغان نساجي او داسې نورو کې په ټوکرو بدلېدله، خو اوس د دغو فابریکو د درېدو له امله بهر ته صادرېږي. د افغانستان د پومبې صادرونکي او د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د رامنځته شوې ستونزې هوارول د دوی له توانه پورته دي. دوی له حکومته غواړي چې ژر تر ژره له پاکستاني چارواکو سره دغه ستونزه هواره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته وویل د شته ستونزې هوارولو ته تدابیر نیول شوي دي.
دغه ستونزه چې رامنځته شوي مونږ یې په اړه د کرنې له وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو له خونې سره یوه بیړنۍ ناسته ترتیب کړې ده، خو هغه څه چې د پاکستان په خپلو صادراتو کې هم نشته له مونږ یې غوښتي دي. باور یم چې په راتلونکو څو ورځو کې به دغه ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواره شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان صادرات او واردات د تورخم او سپین بولدک په بندرونو کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي هر کال په دغه بندرونو کې یو یا دوه ځلې ورته ستونزې رامنځته کیږي. د دغو ستونزو په پام کې نیولو سره افغان حکومت هڅې تیزی کړي چې د پاکستان له بندرونو پرته خپلې سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د ایران، د چابهار او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د شمالي بندرونو له لارې جوړې کړي چې په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د انټرنیټ لپاره سبا مدار ته دوی سپوږمکۍ استول کیږي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري. او د کرکټ حال دا دی چې په 16.5 ورونو کې افغانستان اته اویا منډې زمبابوې ته ورکړې دي او 15 لوبغاړي سوځېدلي دي. د زمبابوې ټیم ډېر تر فشار لاندې دی. وړاندې بیا هم معلومات درکوو، خو اوس نورستان ته مخه کوو. د نورستان ولایت د منډول په ولسوالۍ کې په تریاکو د روږدو خلکو شمېر زیات شوی دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري تفصیلی راپور لري.
د نورستان منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو تر اوسه دوی سره د کوکنارو د کښت د نه کارولو په بدل کې مرستانه ده کړي. عبدالله او فیض الله وایي
دا مخکم کړل وسم کړي دا دې لپاره کړي چې اقتصاد ډېر ضعیف دی د خلکو اقتصاد چې ډېر ضعیف خلک دي چې نور عمل نشته دغه نشته کوکنار کرل کېږي.
دوی وایي په نورو ولایتونو کې دهقانانو ته اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سري او نور شیان ورکول کېږي خو د منډول اوسیدونکو ته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول توجه نه ده شوي او د حکومت نه توجه ده چې د هرې ورځې په تیریدو د کوکنارو کښت او په افیمو د روږدو کسانو شمیر زیاتیږي.
نه چا اصلاحي تخمونه راوړي دي نه چا دا ویلي دي چې دا کوکنار مه کړئ د دې په بدل کې تاسو ته بل تخم درکول کېږي یا چا مونږ ته کومه قرضه رسولې دا هېڅ نه تر اوسه پورې نه دي شوي. کوکنار چې کوم ډېر بد شی دی دا بند شي ټول ځوانان په دې اخته شول.
خلک وایي باید دوی ته هم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري ورکړل شي او د باغونو جوړولو ته ورته اسانتیاوي برابرې کړي.
نړیوال ټولنې نه او د حکومت نه زموږ دغه وختونه ده چې مونږ د برکار برابر کړي او اصلاح شوي تخمونه راکړي. د دې په بدل کې مونږ ته ښه تخمونه چې کوم مونږ ته اقتصاد جوړې هغه راکول شي. د دې په بدل کې مونږ ته پروژې راکول شي. تقریبا دا نوي نسل د ځوانان ټول په دې باندې تباه شول.
د منډول ولسوال مولوي تاج محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی تل خلکو ته د کوکنارو د کرکیلې او استعمال ضررونه بیان کړي دي او د دې ترڅنګ د خلکو ستونزې هم د ولایت مقام او نورو اړوندو ادارو ته رسولې دي.
باید دنیاوال مرکزی دولت ولایت مقام باید موږ سره همکاري وکړي همدردي وکړي پروژې راکړي د دې په بدل کې اساسي تخمونه راکړي زموږ باغداري سره بدل کړو نه دغه زهر تخم خودي کرلو ته مجبور شو.
په نورستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس هارون واحد ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې نورستان د هغو ولایتونو په قطار کې و چې پکې کوکنار صفر وو خو اوس په نورګرام او منډول کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده.
نورستان دنا مخ کې هغه ولایتونو کې ثابته په کوم ولایتونو کې چې د کوکنار د کرکیله یا کښت لا کې صفر حالت کې قرار لري. مداسه کلنې سروې چې کوم یونیورسيټي او وزارت مبارزه علي مواد مخدر په مشترکه ډول سره تر سره کړي دي داغه مطابق نورستان هغه مخکنی صفر حالت نه راوته دي. کښ کوننده ولایتونه چې کوم دي هغه حالت په ځان باندې خپل کړي دي.
هغه وای دوی هڅه کوي چې نورګرام او منډول ته د بدیل معاشیت پروګرامونه ورکړي.
نورګرام ولسوالۍ ته چالته د کښت سطح بیخي نور نه زیاته ده. منډول ولسوالۍ چې دغه پسې دویم پیشکننده لکه ولسوالۍ د پمرستان کې نو ځانګړې مشخص برنامې لري پروژې مرته په نظر کې نیولې دي. انشاءالله په راتلونکي پروګرامونو کې موږ انشاءالله منډول لپاره خو خاصتا نورګرام لپاره چالته د کښت کچلوړه ده د اګیانو برنامې په نظر کې نیولې دي. د محو کښت کوکنار برنامې په نظر کې نیولې دي. د معیشت بدیل پروژې په نظر کې نیولې دي. د نورستان ولایت محترم ریاست ضلع هم په دې کې موږ سره همکار دي. انشاءالله موږ پلانونه لرو.
نورستان هغه ولایت ته چې ډېرې اوسیدونکي په مالداري بوختي ځمکه هم کمی دي نو که چیرته ورته اصلاح شوي تخمونه ورکړل شي او یا هم ورته د باغداري په برخه کې توجه وشي نو له کمو ځمکو به ډېر حاصل ترلاسه کړي او د کوکنارو له کرکیلي به لاس واخلي. د نورستان د برګیمټال د افسی کلي ترڅنګ په نورو یخو سیمو کې هم ګڼ کسان د افیمو په څښلو روږدي دي.
سبا د انټرنیټ لپاره دوی سپوږمکۍ مدار ته استول کیږي. په دې اړه تفصیل له اسمت سروان.
سپیس ایکس کمپنۍ غواړي چې د شنبې په ورځ د انټرنیټ د ازمویلو لپاره دوی سپوږمکۍ د مځکې مدار ته ولی شي. اوس غواړي چې نوی محصول د فالکن 9 توغندي د توغولو په وسیله وازموي. سپیس ایکس کمپنۍ یوه اونۍ وړاندې فالکن هوی توغندی په بری فضا ته ولیږه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 20 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. درې کاله پخوا آلون ماسک اعلان وکړ چې درستې نړۍ ته د ارزانه انټرنیټ د رسولو لپاره د څو سپوږمکیو پر جوړولو پوښتې. په همدې لړ کې بېلابېلو خبري سرچینو ویلي چې دا کمپنۍ د شنبې په ورځ د سټار لینک په نوم دوی سپوږمکۍ د فالکن 9 توغندي په وسیله په ازمیشتي ډول لیږي. دا سپوږمکۍ په لوړ کیفیت د مځکې عکسونه اخیستلی شي.
څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اور.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي د الکترونیکی تذکیرو ویش په اړه باید نور بحثونه وسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د ولسمشر په ګډون د حکومت د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو د برېښنایي تذکیرو بایومیټریک لړۍ پیل شوې ده. په پنجشیر ولایت کې د برف کوچونو په نتیجه کې یو کس وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه پیل شوې ده. شیبر صاحب، تاسو کمپیوټر ته ګوري په دې اړه نور معلومات کراته راکړئ چې څنګه روانه ده لوبه؟
تر اوسه پورې لا د زیمبابوې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي، شپږاتیا منډې جوړې کړې دي او 22 اوور هم دا د پای ته ورسېد.
مننه. اوریدونکو، یو څو نور نړیوال خبرونه به هم درته وایم چې ټاکل شوې ده پاکستان سعودي عربستان ته شمیر ځواکونه ولیږي. همداراز اورو چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې پریکړې او منتقد د پیونګچانګ له ژمني اولمپیک څخه ایستل سوی چې ویل یې باید په دغو سیالیو کې روسي لوبغاړو ته د لوبېدو اجازه ورنکړل سي. او همداراز اورو چې د روسیې مرکزی بانک وایي یو هیکر تیر کال د روسیې له سویفت نړیوال سیستم څخه 6 میلیونه ډالر غلا کړي وو.
دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې اسادیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالي روغتیایي مرکز د ولسوالي د پوځي ساحه په داخل کې فعالیت لري چې له همدې کبله ناروغان او پایوازان له تلاشوی او پاساب دي. په دې اړه له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ روغتیایي کلینیک د ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ د امنیتي ساحې دننه دی. نو له همدې کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ناروغان اړ دي چې هلته د ورتګ پر مهال څو ځایه تلاشي ورکړي او روغتیایي مرکز ته په تحقیق ځنډ وشي. د ولسوالۍ روغتیایي کلینیک چې د ورځې لخوا تر 200 ډېر سراپا یا OPD ناروغان لري، د شدیدو امنیتي تدابیرو له کبله د شپې له یو مخې تللی وي او ناروغان نشي ورتلی. دا کلینیک پنګړ کې د محمد فاروق او حبیب خان په نومونو دوه تنه ناروغ لرونکو آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غواړي چې کلینیک یو بل مناسب ځای ته ولګول شي.
کلینیک چې دا د نظامی صحاګې داخل کې ده، موږ غواړو چې دا بیرون وبسو. دا صحاګې چې هلته مشکل نه مغالو
کلینیک داخل ده او صلی په چوکاټ کې ده. یو هغه طرفه نه صحیح ولادي مریضونو ورته مشکلات زیات وي. تا تلشي ورکوي، تلشي امر ته خاطر
ده. اسماعیل خیر او مندوزه ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټران او کارکونکو هم اندېښمندي چې په ډاډز رچاري نشي ترسره کولای. د ولسوالۍ د روغتیایي مرکز ډاکټر سید بادشاه او یو روغتیایي کارکونکي سمینه خپل ستونزې او غوښتنې داسې شریکوي.
د کلینیک البته په نظامي ځای کې لري، خو مریضانو کې ډېر دي. تقریبا 2900 په دې کې لري. دا کومي خلکو نور دولتي اړوند چارواکي د په برخه کې رسېږي تصمیم ونیسي چې د کلینیک د نظامي ځای نه بیا کوم ځای ته د دې کله وخت خبرې.
او موږ خپل اصل ځای جوړی چې کله موږ کارول پر کدي کله موږ افریقا د په خوځ سره رواني ونو. دا کوي مرکز ته انتقال شي. دا به هم لرغون ته سهولت نه پر بشه یو هم موږ کارول کوتا. او دا چې دای په مریضو اړ دې نه شي رسیدګی نه کړل شي چې ولتي کارول نه افریقا دی او نه ولدي مریضو چې کله شپه یو موږ پېنه کړی نه شو کولای.
د خوځ د امر اختیار برستان ډاکټر ګل محمدین وای چې د دوی وزارت روغتیایي مراکز د جوړولو لپاره د ځمکو د اخیستو بودیجه نه لري. نو کچیر ځای اوسیدونکو کلینیک لپاره په ګډه ځمکه ورکړي، بیل ځنډ به هلته د نوي روغتیایي مرکز لپاره ودانۍ جوړ شي. په ورته توګه د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوال محمد یونس زدران هم د خلکو ستونزې مني اوي. کلینیک د ځمکه د نشټون لامل د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ترڅنګ فعالیت کوي.
کلینیک چې په کوم وخت کې قرار لري تاګ دی عام مریضني د پرستونز باندې مختلف تلاش کو سیرف ستونز د زمکه د ډونر مو پیدا کړای بودیجه موجوده دولتي ادارې د د
اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو نیوکه کوي چې ځایي ادارې د اداري کمپلیکس هوایي ډګر د ښوونکو د استوګنیو پروژه د برښنا سب سټېشن صنعتي پارک او نورې ټولګټې پروژې چې ټول خوس پورې مربوطې ګڼل کېږي د دوی په سیمو کې پلي کړي، خو په بدل کې د دوی د خلکو د ژوندانه د اسانتیا لپاره کوم ځانګړی کار نه دی شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، کردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د زیمبابوې دوهم شپږم لوبغاړی محمد نبی وسوساوه او اوس د زیمبابوې په 3.4 ورونو کې 88 منډې جوړې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. زیمبابوې تر ډېر فشار لاندې ده. که چېرته افغانستان دغه نننۍ لوبه وګټله، نو د یو ورځنیو لوبو روان بهیر به وګټي او جام به خپل کړي. اوس هم ازادي اورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اورېدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه ونې کې هلې مومنې. نن ستاسو د نورو غنو پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر کډوالو د ستونزو پیغامونو او شکایتونو رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې به یې ووري. او ستاسو د ستونزې مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړې دي. لومړی به دا برخه وورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورسو. میاخیل صاحب، لومړی به د کندهار څخه د یو اورېدونکي پیغام وورو چې د کورنۍ بې ځایه سوې ستونزې را سره شریکې کړې دي. پیغام وورو، بیا به ستاسو ځواب ته راسو.
سلام، دغه د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي، وچې ډوډۍ لا قدرت نه لري. خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. چارګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. سلام.
بله میخیل صاحب،
بله ډېره مننه. ګوري، رښتیا هم دغه زمن د هیوادوالو غوښتنه پر ځای ده. بې ځایه شوي کورنۍ د سختو ستونزو سره مخامخ شوي، نو په کندهار کې دوی له هلمند نه او روزګان نه فکر کوم کندهار ته بې ځایه شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو بې ځایه شوو کورنیو ته لازم بشري خدمات وړاندې شي. ولایتونو کې د بیځایه شوو ستونزو ته رسیدنه لپاره ولایتي کمیټې جوړې شوې. زمن دغه هیوادوال کولای شي چې هلمند کې، کندهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او دوی هلته خپل عریضه دوی ته وسپاري. د دوی د پونۍ کې یو ځل د دوی د عرایضو د بررسۍ په خاطر سکرینینګ کمیټې جوړیږي. هغه د دوشمیر مؤسساتو استازي هم په هغه کمیټو کې ناست دي. دوی عرایض بررسي کیږي. له هغه وروسته کومه کورنۍ چې مستحق وي، بیا د سروې لپاره د سروې ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي. مستحق کورنۍ پیژندل کیږي. له هغوی سره بیا هغه بشری خدمات چې په هغه کې نقدي، غیر نقدي مرستې او د سیتي خدماتو مسایل شامل دي، دوی سره دغه مرستې کیږي. نو دغه زمونږ دغه هیوادوال دغه ورور چې زنګ وهلی و، کولی شي چې کډوال او راستنېدونکو چارو ریاست ته کندهار ته مراجعه وکړي او خپله عریضه دوی ته وسپاري. حتما ریاست د خپلو امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته هغه خدمات وړاندې کړي.
مننه کوم میخل صاحب مخکې تر دې چې دغه نور پیغام وتورسم په دغه برخه کې زم یو پښتنه لرم چې هم دا سره ته پیدا سول. اکثر وختونه چې موږ د دې اوریدونکو پیغامونه اخلو دوی د سیاسي استدلال کوي چې د کډوالو چارو ریاست دوی مراجعه کوي هلته مثلا د دوی ژغ نه اوریدل کیږي او یا هم حق حقدار ته نه رسیږي. یو تعداد زورواکي دي هغه ورځي د دوی پاستازیتوب هغه څه مرسته چې بیرته هغوی ته هغوی خپل تکرسی مستحق خلکو ته شی نه رسیږي. دغه واقع دغه پیښه تاسو باندې دلیل دی او د دې سره څه چلند
سوی دی؟ د زنو ولایتونو څخه موږ دغه شکایتونه موږ ته را رسیدلی. خو اول خو حس کیږي تر څو د دوی غارایزو ته رسیدنه او شی ذکر کوم چې په ډیرو ولایتونو کې دغه ستونزه حل شوه. مخکې دغه ستونزه دی کچيري بیا هم دوی ستونزه ولري دوی کولای شي که امکانات ولري مرکز ته دی مراجعه وکړي. په مرکز له مرکز څخه موږ دوی ته حکم اخلو تر څو د دوی ستونزه له دې ځایه تعقیبوو تر څو ورته رسیدنه وشي. د دې تر څنګ دوی کولای شي چې هلته یو شمېر نورې ادارې دي په هر ولایت کې دوی هلته خپل شکایت ثبت کړي او ولایت شته، ولایتي شورا شته، نورې ادارې دي چې خپل شکایت دوی هلته ثبت کړي تر څو ورته رسیدنه وشي.
بله، مننه. اوس به د نورو اوریدونکو مهاجرو ستونزې به واورو. البته دا هغه کسان دي چې د پاکستان څخه راغلي یا د ایران څخه راغلي دي، د دوی ستونزې به واورو. د دوه درو تنو
السلام علیکم. وروره زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. موږ پاکستان نه دا درې کال کېږي چې راغلي. دلته وروره ځمکې را کول نه دا درې کال دوه چې ځمکې را کړې دي. مخکې را کاچول دي دیم روپۍ ارشن تاول کړي دي. هیڅنه پلاس را سره دي. دا پنځنه چې ځمکه بند ده کله وای وروره نه دا وته کېږي. دا چې شنبه کېږي دسمبر کې وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي. بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړه او نو کوټې لر په پردیو کورو کې پراته څلور پنځه زره کرا د څه خبره شته. غواړي دغه والی صاحب ته دغه هغه وایي د نن خپل چارواکي د دې مده منځکه خلاص شي.
السلام علیکم. محمد قاسم زرا کوم د ایران څخه راځم. له اختصاص په غام پرې زمو د ټول شروع څخه دا غوښتنه دا مجرم چې د پاکستان څخه راځي دوی ته لمړی باید سفرنامه او یا غذایی مواد ورکړل شي. ځکه چې دا ټول مجرم چې د پاکستان څخه راځي هغه ټول سامان پاکستان حکومت ته ګرځوي او خالي لاس افغانستان ته راځي. نو ولسمه شروع فول چارو څخه غوښتنه ده چې لمړی دوی ته باید سفرنامه او لمړی غذایی مواد ورکړل شي.
ور د ایران راغله پکا د واجر دل ولاکه یا سرکمان لر ولاکه یا کمال لر ولاکه شی لر د پچکا یالونه میرا سره دی واجر د ته په ګار نه نو کله ما یالونه می ټول یا خر مړه کړ یو کمان را کی ما د غزاک د ته لوی نور ټول چروا کو پر ور سی دی د من په ولایت کې په ګار کې پروت هم واجر دل چې نه که ماست نه و تاکسه شی ولاکه ست واجر دل ایانو نه میا خر مړه کړ زما دا پیغام دی د لوپلو چرواک ته ورسیږي. د خدای په امان. سلام علیکم.
بله می خلصب د دوه دوستانو استونز سره ورته وځي کې یو په بلکسي.
بله لوګر ولایت خزمون هیوادوال کم هیوادوال ځان والو زه هم ورته سلام وړاندې کوم. په لوګر کې موږ د مهاجرینو شهرک لرو. د شهرک افتتاح شوی او دغه ورور مستحق هم ده او پیسې تحویل کړي. وزارت مکلفیت لري چې دوی ته یو نوم رزمکه په هغه شهر کې ورکړي. کله چې زمې اداري مسائل تر کار لاندې او حتما زه د تا داډ ورکوم چې د تا به هغه یو نوم رزمکه ورکول کیږي. کچېری بیا هم ستونزه درلوده. کچېری دوی امکانات درلوده مرکز ته راتله حتما له مرکزه به مونږ د دوی ستونزه تعقیب کړو او دوی دغه کورنۍ مستحق ده او دوی ته باید هغه یو نوم رزمکه ورکړل شي. دوی کولای شي چې والی ولایت کې د دوی ستونزې ته رسیدنه نه کیږي. دوی کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته هلته مراجعه وکړي او ریاست به حتما د دوی ستونزې ته توجه کوي او هغه یو نوم رزمکه باید دوی ته ورکړل شي. زمن بل نورو هیوادوالو له هلمند نه زنګ والی او له هلمند کې د بشري مرستو مثلا مخ یاد ده چې دوی کولای شي خپل رئیس ته د مهاجرینو ریاست ته وسپاري. د دوی تر څنګ د دوی د سرپناه مسله ده. دوی کولای شي چې د سرپناه لپاره هم هغه خپل غوښتنلیک او اسناد د کډوالو ریاست ته وسپاري. په هغه باندې یو کمیسیون کینی شي او ادارې پکې غړیتوب لري. دغه کمیسیون د دې اسناد بررسی کوي چې چیرې دغه کورنۍ مستحق وپېژندل شوه، نو یو نمره ځمکه هم د تور کول کېږي، خو دا پروسه لږ وخت نیسي.
بل یو بل اوریدونکی له هلمند زنګواله چې د ایران څخه راغلی بیرته، هغه هم ورته د سرپناه ستونزه لري په هلمند ولایت.
بلې، له هلمند څخه ما مخکې هم یادونه وکړه چې دوی کولای شي چې د هلمند د کډوالو چارې ریاست ته مراجعه وکړي، او د سرپناه لپاره دوی خپل غوښتنلیک د کډوالو چارې ریاست ته وسپاري، او ریاست به حتماً د دوی غوښتنلیک بررسی کوي. کمیسیون بیکینی که چیرې مستحق وپېژندل حتماً ورته یو نمره ځمکه هم ورکول.
بله، دغه یو بل پیغام دی د یو کډوال دی چې په پاکستان کې همدا اوس اوسېږي، د خپل ستونزې راته وایي.
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پرته یو کوم مهاجر چې دی دلته کوم مشران چې دي دا هر شپه چاپي وي پورته کوي، دا نه پوهېږي چې کوم مسله ده، زموږ وینا چاته نه رسېږي. مسلام دغه مې وینا ویل.
بله، دا دغه مجرین وضعیت شي چې هغه په پاکستان کې اوسېږي.
د کډوالۍ په ژوند کې حتمن ستونزې، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مکلفیت لري تر څو په بهر کې د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وکړي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه وکړي. په پاکستان کې د پاکستان خیبر پختونخوا، اسلام آباد او بلوچستان کې زمن دفترونه شته، زمن استازي هلته کار کوي. زه مشخصا نه پوهېږم چې زمن دغه اورېدونکي له کوم د پاکستان له کوم ځایه تلیفون کړی و، دا په کوم ځای کې اوسېږي. که چیرې په خیبر پختونخوا کې دی، کولی شي چې هلته زمونږ دفتر ته مراجعه وکړي، او حتما هلته زمونږ استازي شته د دې ستونزو ته رسېدل. په بلوچستان او اسلام آباد کې هم زمونږ استازي شته، دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي تر څو دوی له پاکستاني چارواکو سره په هماهنګۍ سره د دوی ستونزو ته رسېدنه وکړي.
بله، مننه. او وروستی پیغام بوارو میخیل صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، او بعد السلام افغانانو مهاجرینو ته ما یو پیغام ده. مګه خپل درې کاله مخکې راغلی یو افغانستان ته، الحمدلله حمد الله سره خشناق پیدا شوی ده، ډېر خدا وای دا ډېر خدا وزمي کې ډېر ګرم مرده، او کوور وسی اور ته ډېر خوشاله یو. تاسو جره لکه فارمي چرګان ټول افغان مهاجرین پاکستان لکه فارم چرګان دا چې په کفاس کې ورته بند فاتې چې کوم یو درکې ګمیو د سزا ورکړي، کوم یو ته جزا ورکړي، هغه ډېر ده. یو راکه خوشی کی یو سولت سزا ور کی. آیا تاسو درا وښ میاس وخت درکړی چې ووزی تاسو موږ کوم رقم مسی کی؟ څو پورې باندې بغیرتی ځون نه تاسو کې څو پورې بغیرتی ځون کې تاسو خوشاله یی؟ موږ خپل وطن د راغلی یو، الحمدلله دی یو دکان چښتنم الله فکرو، دی کور چښتنم خو فکرو، یو نمبر خو فکرکا، دی وطن خوره تاسو تاسو خدمت سرګی فلاره ده. دی وطن کې چی شي دی؟ راسی خپل وطن دراسی الحمدلله تذکرہ اسلامي افغانی ده. دلته د پاکستان تذګیره وګوري، دلته د افغانستان سرک سنت طریقه باندې د خلاص باندې ده، روزه د کابی علیمانو سره ده، اختر د کابی علیمانو سره ده، دیغه اختر لکوم سره ده، کومې ورځ سره مخامخ ده، په کوم ورځ باندې کوي، دیغه روزه لکوم ورځ سره ده، د افغانستان چټي د شریعت محمدي سره ده، جمعې په ورځ باندې، دیغه چټي ګورې شنبې ورځ باندې ده. راځي خدای قرآن ته ګوري، خپل مل ته راځي.
بله میخیل صاحب، د دې اوریدونکي پیغام لږ متفاوت و، البته د نور کډوال څخه غوښتي دي چې بیرته راسي. اوس زه غواړم تاسو نه وپوښتم، اوس تاسو پیغام واورم چې واقعا تاسو
څه پیغام لرئ. بله، دغه ورور هم له پاکستان څخه هیواد ته ستون شوی، او دلته له خپل ژوند څخه رضایت
موندلی،
او د کډوالۍ هغه ستونزې بیان کړلې. واقعا ستونزې شته د کډوالۍ په ژوند کې، ستونزې شته، خو د دې لپاره چې موږ د کل لپاره له دغې ستونزې خلاص شو، د افغان حکومت کاري لومړیتوب دا ده چې په آبرومندانه ډول، په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. زموږ هېواد دوی مرستې ته ضرورت لري، د افغانستان پرمختګ د ولسونو او د همدغو کډوالو مرستې ته ضرورت لري. موږ ډېر ښه پانګوال لرو په پاکستان کې، ډېر ښه انساني ظرفیتونه لرو، زموږ پانګوال هلته پانګونه کړې، فابریکې جوړې کړې. زموږ غوښتنه هم له دوی څخه دا ده چې دوی د هېواد ته راستانه شي، هماغه کاری زمینی چې په بهر کې د خپل پنګاون لارې خلک ته برابرې کړي، دلته دی خپل ځوانانو ته د کاری زمینی برابرې کړي، هغه انساني ظرفیتونه چې خلک د یو پردي هیواد د ګټې لپاره کار کوي هغوی د راشي دلته په هیواد کې د خپل حکومت سره یو ځای کار وکړي، تر څو
آزادی
او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د کډوالو د ستونزو بیلګې مو واورېدلې، اوس به ستاسو نور شکایتونه او ستونزې هم واورو چې له تبصرې پرته خپرېږي.
بلی از زید افغان کندهار ولایت خصال سره خبر کوم. ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام از مان نو پر چرواخ خدای اخیله ده چې یاد دې راپورته د کندهار او د هرات لې لار څخه یست کې دی یی څنګه امنیت راولې د کندهار او هرات لې لار باندې غل راځي چې زه زنانه ځوانه شي دغه څوک نسته چې یو څو ای چې دا چې شي یو لري د دوه حتی د دوه فرصت ما به چې غل راوځي پرې غل راوځي غلا کوي خلک شي ورس درغه بیا چې غل خلک وښ کول غل ځي نو عسكر او پولیس نسته چې هغه څه وکړي دا ولي سلام باش.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما دغه پیغام ازادي راځي ته انتباه خامخاته دغه نشکه په څه دغه روز دې ډیره بښنه غواړم. افغانان چې بهر دغه چې دی وزل کیږي، طالبان وزل کیږي، اثر مو وزل کیږي، ملکان مو وزل کیږي، او ورته دا ټول ملت په سوله خوشاله دي، او ورته کړه طالب په صحه کې څه دې ساته کې څنګه وکړو ورته ته په سوله خوشاله که په جنگ خوشاله، او ورته موږ د جنه څخه استفاده خل دی اصل، او ورته موږ د استوري په واسطه موږ د طالب په واسطه موږ د املا په واسطه موږ د مسجد په واسطه موږ د پاکستان په سامنے دی وګورئ چې کوم ورته یو کال کې سال دی باندې دی د پنجاب په لاسه سال دی باندې یو څه دغه موږ کوم دې موږ نه اصل دی موږ ورونه دي، او ورته څنګه طالبان په دې باندې څور ملت په سرون دی چې لږ دی، او ورته دا دا باسي ترتیب دی ګوره چې څنګه څه برابر کاغه کوم مشهور سړی چې د پانتون رئیس چې د امریکای کې د دې څخه موږ ډیر مننه ده چې دا پانام ټول او دا غتی نو د دې ټول یو څلګ زور فورم چې د دې ټول ترتیب دا غدي چې د دولت په هر ګوټ کې هر مسجد کې ارزنه خلک راټول دي ضرورت ده په ټول په چاله کې په جنگ په چاله دوی وایي په ټول ضرورت چې راځي را مخ ته څونه پاره په کور کې سوځوانان دي څل چې دې ساته پاتې جو کال جنګیږي مرکیږي مرې په پانان مرې راځي چې ورته خپل کوم مخ په تک دیږي ویل نه دا غږ چې دا پانان په هر کلی په هر مسجد کې راټول کی د دې رسول کیږي. والسلام.
السلام علیکم. بغیر ولا دې خولي نه ځای سره په تماس کین دا غشت مور له ګلونه پادری ول سوالی دا وری دا ورنه ښکک سپین ګلالی څه پټي وتره څه دا دولت کوم څه همکاري کړو یا عمر ته کوم دې غنمو سره علي ګلې وای نو موږ به دا چرس نه کړل نو سلام په احترام
سره دا چې تاسو امن او یو کې دې کوبلې کې د کندهار ولایت په نهمه ناحیه کې د شجمرا مکتب یو جلسه وجود لري. په دې جلسه کې مدیر انجنو او حلقان ته همیشه خنزل کوي زمر کوچنیان او زمر انجنیر اوس وخته په سمې نه دي چې موږ ته یو لاره سي هغه ته وایي وایي موږ مدیر موږ ښکنځل کوي او وهل تکول لا کوي نو زما در ورپو چې وخت څخه د هیله چې د کندهار ولایت د نه هم ناحیه د جمله مکتب توجه وکړي خصوصا واجد صاحب د کندهار د پوهنې رئیس هلو کسان ته. والسلام.
افغان له زابل څخه د خبرې څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې سرزنه کال و هم د آبادی د خوشي او کال وي، ولی متاسفانه چې روس خو واور سره د خو له بده مرغه د خاک افغان او له ولایت او له غزنی سره تړل شوی لاغي مسجد شوی او فکر ته نشي کېدای ملهازه له مرکزی او ولایتي ادارې څخه مو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولی ورښتنو په معمولی واور سره مسجد نشي اوس خو واور هغه مهم نه ده چې متد نور دی اما ترانسپورت ور باندې ماتل شوی متاسفانه چې د لارې هغومره خراب دي چې هېڅ توجه نه درته په معمولي ورښتنه سره هم هغوی مستدیږي او هغو کې مشکلات راټکېږي او د دې سیمې د خاک افغان خلک راتګ نه شي کولی. خاک افغان داسې ولسوالۍ ده چې لرې رستمور د خرایل ورباندې راغلی دي، هغوی خلکو ته هم مشکلات جوړېږي، که د روزګان او د شوفان او د سنگ مارشی او د عجی او د جاغوري او د لارې هم ټولې څخه کې واغلي دي. نو لحاظ دغه پیام نشر کېسته او مرکزي حکومت او له ولایتي ادارې سره به ستاسو اداره یو بحث کوي وکړي. السلام به احترام.
السلام علیکم، زه انور احمد انوري خبرې کوم د خوست ولایت د ترزی ولسوالۍ څخه. زموږ کلی چې ده زموږ څخه چې ترزی ولسوالۍ، صبري ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ ترمن څخه ده. تر درې وړو ولسوالۍ کې د ریبا سیګنل کار نه کوي، نو دا د مخابرات وزارت خصوصا د ایم ټی این شرکت نه هیله لرم چې دلته باید شبکې او موږ ته سیګنلونه فعال کړي، انتن ولېږي، انتنونه ولېږوي، ځکه مینوالې زیات دي او شبکه یې ډېره کمزورې ده.
السلام علیکم، دما د ازادۍ راډیو څخه ډیره غوښتنه ده چې دما پیغام نشر کی. زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. دما په کلي کې د تربکیان دي، دغه چې ډیر سخت په عذاب یو. د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډیر ظلمونه کوي. خدای ګو ټول خلک د څه ورسره په تکلیف دي. وسلام کوم چیرې دا پیغام نشر کوم یا ربانی به مو وي.
وعلیکم سلام ګرانه دوسته، ستا او د نورو هیوادوالو ستونزې مو دا دی خبرې کړې. البته په بیلابیلو خبرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره هم غږیږو، هیله ده چې د چارواکو لخوا توجه ورته وسی. دا خبرونه په ټوله کې ستاسو د ټولنیزو ستونزو د اورېدو لپاره جوړه شوې ده او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زما همکار تای روشان د همدې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یم. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. علام ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو بیرغم زمون جکرو پنړی کې اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو مریام مبارک شاه جوړورو افغانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو سولے سفیرانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون
افغان دے او چټ سر دے افغان دے خندہ